مخکوم چې ل 1400 کال راهیسې د کابې شریفې د کلیګانو د ساتلو شرف په برخه ده. پروان کې لاغه کرنیز نندارتون هم خبرېږي چې سوداګر وای طالبان ورته په زور ژیړ بوشکۍ بمونه راوړل او نندارې ته یې کېښودل. لاغه هندي میلیاردر مو هم خبروم چې خپله 2 میلیارده سرمایه یې خیرات کړه او خپله یې د ملنګۍ کچکول تر غاړې کړ. پر اسرائیلو د ایران برید او د افغان سیاستوالو غبرګونونه پرې څه و له دې هم خبرېږي. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي او ټولنیزو مسایلو د سر ټکي. یو تر بله د حکمتیار او طالبانو سیاسي زور وهنه. حکمتیار اختری زکتنې ښه په درز وکړي، وایي افغانستان کې لا هم امریکا فعال حضور لري. طالبانو لیدنې کتنې او بریا ټلویزیون وربند کړی.
تامبست خبره ده همدغسې ده چې موږ نن په افغانستان کې استخباراتي او د تروریزم ضد مضبوط اداره لرو او امارت اسلامي هم په خپلو ژمنو باندې ولاړ دی او عمل کوي.
موږ بار بار توصیه وکړ دې رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. موږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو.
د طالبانو د حکومت پر ضد د وسلوالو ډلو اتحاد، ازادۍ جبهه او مقاومت جبهه په خپل منځي یووالي ټینګار کړی. ملګري ملتونه بیا وایي د دغو ډلو په بریدونو کې ادعاوې کره کول ورته سخت کار دی.
در سرزمین ما در حال حاضر هیچ گونه باور به سال و گفتگو با رژیمی که در نتیجه یک توطئه بزرگ داخلی و خارجی قدرت را غصب کرده و کشور ما را در لبه پرتگاه نابودی قرار داده است نداریم.
البته من پخپل شخصا د ټولو هغو ډلو مخالفت کوم چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، موږ مردود ګرځو، جنگ منتفی ګرځو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، امارتین دې په لوی لاس دا خلک دې پر اماده کوي چې دې په مقابل کې سیده وسلې ته لاس کړي.
تاسو خپل ځان د پام نه د اسلامي امارات مشرانو ته وایم، په څو دولت کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسي کې تغییر راولي او ولس باندې رحم وکړي، او که وینه کوي تاسو ټیم پورا ده.
ویدم زمیا څوک دي چې موږ خاطر روان دي
و ام یبه یو څوک مرګ راخسته دي نو ځکه چې موږ خاطر روان دي.
د طالبانو واکمنۍ کې لومړی وار د فلم جوړیدل. کندهار کې زرچینار پروډکشن د اختر په مناسبت په زړه پورې فلم ریلیز کړ. خو د غجالب فلم کې هیڅ خزینه اداکاران نشته.
هنر د لارې نه موږ هر رقم د خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، بې سواد کچه ډېره ټیټه ده. نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده، هغه هم دا ده د ډرامې، فلم او د سیریال، بیا د تیاتر دغه سټیلونه دي، ودونې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ ښه عامه پوهاوی کولی شو.
بلخ او هلمند کې د اختر متفاوتې خوشحالۍ. د شادیان دختې د ګل سرخ میله سکال اختر سره په بل رنگ کې رنگ وا. د هلمند سنگین چې په جګړو مشهورو دا ځلې خلک اختر کې په کرکټ سره راټول.
د کندهار د شهر څخه راغلی یو او مزار شریف ته دلته د شادیان ته راغلی یو. ډېرې ښایسته یو کلی ځای دی، د شادیان ته راغلی یو. ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه فن دی، ډېر د کندهار خلک راغلي دي.
نو نورم ډېر خلوب ډلې وې پوښلې. هو زموږ ټیم ماشاءالله ډېر زیات مهنت وکړ او پایله هم دا شوه چې موږ پایلو به وګټل.
او د مدینه منورې د میلمنو د سخی خادم مړینه. شیخ اسماعیل سلویخ کاله د نبوي جماعت په زیارت کوونکو په خپل لاس برابر کړي چای، کافی او خرما به ویشلي. بیا هم سړی مشي. پاکستانی رسنۍ او د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت له قوله خبر ورکړی چې له پاکستانه د اپریل په 15مه د افغان کډوالو د ستنولو نوې لړۍ پیل شوې چې په ترڅ کې به په زور او خپله خوخه نږدې 1 میلیون افغانان ستانه شي. پاکستان له نومبر تر اوسه دوه پړاو کې نږدې 1540000 ناراجستر شوي افغانان راایستلي وو، خو دا دغه افغانان په نخښ شوي چې ای سی سی کارتونه ولري. د کډوالو ملاتړ ادارې او فعالان وایي دمګړې پاکستان کې 850000 افغانان داسې دي چې ای سی سی کارتونه لري، خو تیرو شاوخوا 29 کې ترې 8000 نه زیات کسان افغانستان ته ستنه شوي.
متاسفانه چې په دغه کې بیا دا څنګه په خوري غواړي دا ټیم د 2 غنټو کې وزار چې بیا موږ دغه خپګې بس هغه 2 غنټو کې بیا ځخه وزار موږ د 1000 ساتلو
د شاو خشپه ګلکو افغان کډوالو په زور ریپورت کولو پس د پاکستان حکومت اوس دغه پریکړه کړې ده چې د 15 اپریل څخه به هغه 8,00,000 افغانان کوم چې ای سی سی کارډونه لري دا افغان کډوال به په زور د پاکستان څخه افغانستان ته ریپورت کول کړي. دا هغه افغانان دي کوم چې دلته په پاکستان کې رجسټرډ افغانان دي. د دوی په حق لاندې د پاکستان حکومت دغه پریکړه دا د غندنې وړ ده.
پاکستان د تیرې لړۍ په پیلولو ویلي چې ناراجستر شوي افغانان د دوی امنیت ته ګواښ دی، خو په دې اړه یې لاس نه دی ویلي چې ولې راجستر شوي افغانان هم راشوي. د سیاسي چارو شنونکي وایي پاکستان د طالبانو پر حکومت د خپلو غوښتنو منلو لپاره د مهاجرو ستنول د فشار په توګه کاروي، خو بلخوا داسې ښکاري چې طالبان دې چارې اندېښمن کړي نه دي، بلکې د سمبالولو لپاره یې نړیوالو سازمانونو ته سترګې په لاره دي.
د پاکستان اسټابلیشمنت او حکومت غواړي چې پښتو افغان حکومت سیاسي او امنیتي فشارونه وارد کړي او لدې لارې خپل سیاسي امنیتي او استخباراتي او هم اقتصادي موخو ته ورسي. موږ تاسوینو چې په دغو تخلیو کې د افغانانو پر اصلولو کې یوازې هغه بیوزل او غریب افغانان راشلل کیږي او هغه څوک چې مالدار دي میلیونونه روپۍ لري، هلته پراخې پانګونې لري، سوداګري لري او حتی داسې خلک چې د مخدره موادو او نورو کاروبارونه لري هغه هلته پریښودل کیږي، بلکې د نورو لپاره هم زمینه مساعده وي چې ورشي او هلته میش شي. هلته ډیری افغانان شته چې پاکستانیانو د کرولونو کلدارو په بدل کې د پاکستان تذکرې او شناخت کارډونه ورکړي. رسمي ادارو هغه ته ځمکه او جایدادونه فرصت مساعد شوی چې وایخلي مارکیټونه ولري او پراخې سوداګري ولري. دا فشارونه صرف د هغو بیوزلو افغانانو لپاره دي چې د ستونزو سره مخ دي.
دغه راست پاکستان یو بار بیا د افغان ناروغانو او پایوازانو په وړاندې د تورخم دروازه تړلې چې د طالبانو د روغتیايي کمیسون په ټوکن یې دغه واته د درمننې لپاره سفرونه کول.
د ورځې په جریان کې به 65 د ورځې سلو پورې ناروغان ته اجازه و تر څو پورې په ننګرهار کې چې د ځانګړي کمیسون ناروغان ته جوړ شوی و له دوی نه هغه ځانګړی د پرشوټ یا خط ترلاسه کړي او د هغې په واسطه باندې تورخم ته او له هغې نه پښتونخوا ته سفر وکړي. لامل یې په د پاکستاني چارواکي دا بولي چې مونږ هیڅ هغه شخص ته چې هغه زموږ هیواد داخليږي بغیر د ویزې د پاسپورت اجازه نه ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د کرکټ ملي لوبډلې کپتان حشمت شهیدی بیا په تورخم کې افغان کډوالو ته د خپل هغه مرستو رسول پیل کړی چې امریکا ته د سفر په ترڅ کې ورته راټولې کړې وي. هغه ویلي په تورخم کې د راستنیدونکو افغانانو لپاره د دلخوا د کمپ د جوړولو چارې 80% بشپړې شوې دي.
نو هغه یو ورځ هم د ما په نظر چې دوی په خیمو کې تیرې دي غو پرتل په کور کې تیر کې دوی لپاره ډیر خیم کنه دی او په دې کې مونږه تر برق پورې تر وبو پورې چې سولري برق او وبو د غټولم په نظر کې ورته نیول ان شاء الله د ټول امکانات ورته برابر.
او دا ښکاري چې د طالبانو او حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار ترمنځ د ناندریو لګیدلې اور لا هم سور نه دی او طالبانو یې دا ځل د تازه سرګندونو په بدل کې د بریا په نوم ټلویزیون ورتړلې. راپور نشته چې د طالبانو حکومت پر هغه د ورستۍ پراخو ولسی لیدنو لامل هم بندیز لګولې، خو د حزب سرچینې په دې اړه ازادي رادیو ته نه د تایید او نه د رد خبره کوي. طالبانو دا اقدام ورسته لاغي اخیسته چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو اختری زلیدنه کې خپل پلویانو ته د افغانستان فضا لا هم اشغال شوی او بلله زیاته کړه چې د امریکایي استازي په قول افغانستان کې لا هم امریکا فعال استخباراتي حضور لري.
موږ د امریکا هیڅ ډول حضور نه منو، موږ د بیگانه هیڅ سلطه نه منو، د افغانستان په یو انچ کې هم د پردي تسلط نه منو، د شوروي په خلاف هم موقف هم ده او د امریکا په خلاف هم موقف هم ده. موږ له طالبانو وغوښتل چې د افغانستان لپاره د امریکا د خاص استازي ټام ویسټ هغه وینا باید رد کړي چې د کانګرس په وړاندې کړې وه چې نن موږ په افغانستان کې فعال حضور لرو استخباراتي او د تروریزم ضد زموږ اداره او حضور ډیر مضبوط او فعال ده.
له دغو څرګندونو یې لا دوه ورځې تیرې نه وې چې طالبانو د جمعیت ګوند اړوند نور ټلویزیون او په کابل کې د حزب اسلامي اړوند بریا ټلویزیون د فعالیتونو د بندولو اعلان وکړ او د دوی نشرات یې له اسلامي چوکاټ سره نابرابر یاد کړل.
له هغه ځایه چې اطلاعات او کلتور وزارت د رسنیو یو حمایوي ادرس دی، موږ بار بار توصیه وکړ د رسنیو ته چې اصول باید مراعات کړي، کم اسلامي ارزښتونه چې دي، کم ملي ارزښتونه دي، د تعصبي مسائل دي، یا هغه رسنیز اصول دي، هغه باید مراعات شي. مونږ حتی د اختار تر سرحده پورې لاړو، خو لا هغه ځای چې ونسوه وزارت دغه مسأله کمیسیون ته راجیه کړه، چې په دې کمیسیون کې تنها د دولت نمایندگان نه، چې اطلاعات او کلتور وزارت په نمایندګي د آزادو رسنیو د ټولنو د رسنیو د اتحادیو نمایندگان هلته دي مونږ سره ټولو په هغه د اصولو پر رڼا کې دا فیصله وکړه چې دغه رسنۍ دې باید محکمې ته معرفي شي.
خو حبیب الرحمن حکمتیار چې تر ډیره د خپل پلار ګلبدین حکمتیار ویاندوی هم کوي، په خپل اکسپانا پر لپسې ټویټونو کې طالبانو ته د ګواښ په ډول ویلي، یوازنی شی چې تاسو به یې له موږ نه ونه ګورئ هغه چوپتیا ده. حبیب الرحمن حکمتیار ټینګار کړی چې د بریا ټلویزیون نشرات اسلامي و، خو طالبان له اسلام نه خپل یو تعریف لري او نه پرېږدي چې بل څوک واقعي یا د ده په وینا حقیقي اسلام باندې خبره وکړي.
د حزب اسلامي افغانستان سره د امارت مشکل چې دی په اساساتو کې دی، په سیاست کې دی، په طرز او تفکر کې دی. البته اساسات سیاسي اساسات درته یادوم، نه دینی او عقیدوي اساسات. دینی او عقیدوي اساساتو کې موږ د هغو سره مشترکات لرو. هغه د شرعي نظام غواړي، موږ هم شرعي نظام غواړو، خو مګر د شرعي نظام په پولي کېدو کې، د شرعي نظام پر اوسلو کې زموږ د دې سره مشکل دی. هغه د نجونو ښوونځي چې دی بدګڼي بند کړي دي، دا درې کاله برابرېږي. د نجونو پر تعلیم باندې باور نه لري، په پوهنتوني باور نه لري، په کار باندې باور نه لري. مګر موږ وایو چې هر هغه کار چې نارینه کولی شي او نارینه حق لري چې د اسلام سره په ټکر کې نه اوسېږي، ښځینه یې هماغومره حق لري او کولی شي چې هغه کار وکړي. همداسې نور موږ دولس رایې ته چې د احمد ورکو دولس پر رایې باندې باور لرو، او دغه سیس چې موږ د خلفاو راشدین دورات څخه راغسته، د اسلام څخه هم راخسته، نور خلکو کې د جمهوریت څخه راغسته اوسېږي، د دیموکراسۍ څخه راغسته اوسېږي. موږ په دې باورمند یو چې دیموکراسۍ او جمهوریت هم د اسلام څخه دغه ټکی راخسته دی. د خلفاو راشدین دورات ته کلاړ شو، زمونږ او د دې اختلافات چې دی په دغه اساساتو کې دي. سره
بل خو د طالبانو د دوهې د دفتر ویاند او قطر کې د دوی سفیر ډاکټر نیم وردک ته منسوبې اکسپانی د وضاحت په ډول د ټام ویسټ وینا خبره کړې او زیاته کړې ده چې ګلبدین حکمتیار ته داغه د خبرو جواب ټام ویسټ ورکي. خو نوموړی په دې ټویټ ترنیوکو لاندې راغلی او فعالان ویلي ډاکټر نیم وردګ اوس په دې کار سره د ټام ویسټ د دریز وایندوی کړی ده. طالبان چې د ژیړې بشکې څنګه لا هم نیول ښکاري، تیرونه یې په پروان کې د وطني او کرنیزو تولیداتو نندارتون کې بوشکۍ ماینونه نندارې ته یې خیو چې پراخ غبرګونونه یې پارولي. خلکو نیوکه کړې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان تولیداتي او غیر مربوطه نندارتونو ته خپل ژیړ بوشکۍ بمونه نن نباسي، بلکې تر دې وړاندې د علوم اکاډمۍ په علمي نندارتون او د بلخ د حضرت علي روضه کې هم ننداری ته دا بمونه ایښي. خو دا ځل طالبانو د پروان د وطني کرنیزو تولیداتو نندارتون کې چې زیاتره په افغانستان کې دننه تولیداتي وچې میوې د ورځني استعمال توکي او لاسي صنایع ورته راوړل شوي وو، له خپلو دغو بوشکۍ ماینونو سره په بنر لیکلي په دغو 50 افغانۍ تمامې شوي بوشکۍ لس میلیونه ډالري ټانکونه ویجاړول. بلغاړه یو شمیر سوداګرو د هویت د نه افشا کولو په شرط ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو یو ځایي قومندان اقبال سادات او وسلوالو په شین زور پرې منلې چې د کرنیزو توکو تولیداتو نندارتون کې د دوی ژیړ بوشکۍ ماینونه هم ننداره شي. دوی ویلي د سوداګریزو او کرنیزو محصولاتو نندارتونونه د ماینونو او چاودیدونکو توکو د نندارې لپاره مناسب ځای نه دی، خو طالبانو په خپل سرداکار وکړ او چاته یې د پوښتنې کولو اجازه هم نه وه.
نندارتونونه د دې لپاره جوړیږي چې دنیا د دې نه خبر شي چې په یو ملک کې کوم تولیدات دي، که هغه په زراعت بخش کې دي، که هغه د اقتصاد په بخش کې دي، که هغه په هر بخش کې دي. نو د دې لپاره دا یو ډېر ښه قدم ده. نو بعضې کارونه چې کېږي په دې کې فرض مثال بعضې نور شیان په دې نندارتونو کې نندارې ته ایښودل کېږي د امارت اسلامي او خصوصا د وزارت تجارت نه زموږ خواهش ده او چې په دغه نندارتونونو کې صرف هغه توکو ته اجازه ورکول شي کوم توکي چې د افغانستان په صنعت کې د افغانستان په تولیداتو په زیاتوالي کې د افغانستان د تولیداتو په معرفي کول په انټرنیشنل مارکیټ کې ښه رول لري.
او په داسې حال کې چې افغانستان کې امنیتي پیښې اوس کمې شوې یادیږي خو وروستۍ یو څو اونیو کې د اختر د میلو له کبله ترافیکي او ځینو سیمو کې سختو بارانونو، تالندې او سیلابونو افغانانو ته درنه مرجو بلاړولې. د طالبانو د ترافیکو لوی ریاست وایي د اختر څلور ورځو کې د 102 ترافیکي پیښو له امله د ټول هیواد په کچه لږ تر لږه 50 کسان مړه او 105 یا نور ژوبل شوي دي. په دغو پیښو کې خونړۍ یې د کندهار د یوې کورنۍ د 50 غړو مړینه وه چې د کندوز له اخترېزې میلې نه د ستنېدو پر مهال د یو کور درې وروڼه، یوې اوخې او بلې نږدې خپلوان د موټر ابوختو پیښه کې مړه شول. بلخوا سختو بارانونو، تندر وهنې او سیلابونو هم د طالب مطبوعاتي سرچینو په وینا لږ تر لږه 70 کسان افغانستان کې وژلي او 55 نور یې ژوبل کړي دي.
طبعا دغه اورښتونه په ډیرو زیاتو سیمو کې سیلابونو سبب سو او دا چې موږ څنګه کولی شو سیلابونه مدیریت کړو دا باس په دوو سطحو دی. دا خبره په دوو سطحو دی باس وړل. اول دا چې موږ باید د حکومت په کچه د خبرداری سیستمونه جوړ کړو، خلکو ته خبرداری ورکړو. بل دا چې دا د خلکو ترمنځ د طبیعي آفاتو خصوصا د سیلابونو په اړه د عامه پوهاوي کچه لوړه کړو، ځکه خلک اوس هم طبیعي آفاتو که زلزله ده او که طوفان ده او که سیلاب ده په کمه سترګه ګوري، سره له دې چې مخکې له مخکې خبرتیاوې خپرېږي. نو مهمه دا ده چې عامه پوهاوی رامنځته شي.
او د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال دفتر وایي د ایران د سفیر مرستیال سید حسن مرتضوی له مولوي عبدالکبیر سره یو لیدنه کې ډاډ ورکړی چې ایران به د طالبانو مخالفانو ته په خپله خاوره کې د فعالیت ځای ورنکړي. د مولوي کبیر د دفتر اعلامیه وایي د ایران مرستیال سفیر ورته ډاډ ورکړی چې تهران د افغانستان او ګاونډیانو هیوادونو ترمنځ د خراب اړیکو پلوي نه ده، بلکې د مثبت تعامل لپاره لاره برابروي. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي معاونیت دا خبر وروسته لاغي ورکړی چې تیرونه د افغانستان ملي مقاومت او د افغانستان د ازادۍ په نومونو د طالبانو د مخالفو پوځي جبهو مشرانو یو انلاین غونډه کې د دې ډلې د حکومت پر وړاندې پرګړې مبارزه ټینګار کړه. د افغانستان ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ازادۍ جبهې د یو شمېر قومندانانو او نور غړو د وژل کېدو د لومړني تلین په مناسبت جوړه شوې و، ټینګار وکړ چې له طالبانو سره له پوځي مبارزې پرته بل لار نشته. بلخوا د افغانستان د ازادۍ جبهې مشر یاسین ضیا په دې ناسته کې ویلي هر څومره ژر چې د طالبانو مخالفې ډلې سره یو ځای شي هومره ژر د ده په وینا د طالبانو د حکومت عمر لنډېدای شي.
هدف مبارزه و پیکار میهنی ما در چارچوب جبهه آزادی افغانستان جنگ طلبی نیست. ما یک نیروی جنگ طلب و آتش افروز نیستیم، بلکه مبارزه ما برای برقراری صلح آبرومند و پایدار در کشور می باشد. گروه غاصب و خشونت باور طالبان، دشمن مردم، تمامیت افغانستان و زیست مسالمت آمیز ساکنان این کشور است.
دی اسلامی امارات نمی گفته نداده چی تاسوی واری تیر دا چی نظام پلاس در غیار چی در نلار او بل تاسوی را غیری افغانستان تا کاختی برا غلی ده. نو رازو دیتا چی طول زوانان در نو تختی دل لار و تل وطن پرې خود در به در پر ملکو کې دي. لږ د پالیسی کې نرمخت راولی، تاسو خپل ځان ته پام نه ده اسلامی امارات مشرانو ته وایم. په څو دولتو کې در باندې خبرې کیږي، څو ملکو کې در باندې کیسې روانې دي. دا باید تاسو د دې ولس لپاره پالیسی کې تغییر راولی او ولس باندې رحم وکړي. او کوی نکی تاسو ټیم پورا ده
د ټولو هغه ډلو مخالفت کوي چې څوک د ټوپک لاره، څوک د جنگ لاره، د افغانان ترمنځ چې خارجي اشغال موجود نه اوسي، د افغانان ترمنځ د وسلې څخه کار اخلي، مونږی مردود ګڼو، جنگ منتفی ګڼو. خو مګر دا خلک چې کوم لار باندې روان دي، اماراتین د دې په لوی لاس دا خلک د دې لپاره اماده کوي چې د دې په مقابل کې چې د وسلې ته لاس کړي. یو هغه چې څوک حوصله لري لکه د حزبیانو په شان باندې هغه به وسلې ترلاسه نه کړي، مګر هر سړی چې دی حزبي نه دی، هر سړی چې دی د ټوپک په ژبه در سره خبرې کول غواړي، همدا اوس چې دی ته په سنګر کې د جبهې آزادي سره، جبهې مقاومت سره، د داعش سره چې دی لاس او ګریوانې، سبا دا دې هم لري نه اوسېږي چې سبا فاطمین بیا سره راپورته کړي.
او سم ټولنیزې شبکې اختر بار چې په خوند تیر شوی وي، مګر د مزار شریف په شادیان دخته کې سکال د اختر په ورځو کې را دبره شوی د ګل سرخ څلویښت ورځنۍ میله خلکو په خورا خوند روانه کړي. د دغه ځای خلک چې هر کال پسرلی کې د سرو بخملي ګلانو په راټوکېدو شادیان دښتې ته د خوښیو لپاره وتل، د طالبانو له راتګ وروسته پکې د کورنیو په ګډون بندیزونه لګېدلي او محدودیتونه هم لري، خو په ټولنیزو رسنیو د خلکو خبرې کړې خاطرې ښیي چې سږ کال دا مراسم له اختر سره برابر او نارینه لپاره رنګونه دوه چنده وو. د شادیان دښتې په ګل سرخ میله کې ګڼو خلکو د پاراګلایډنګ یا په هوا کې د الوت ننداري هم وړاندې کړې. د اخترېز او پسرلنۍ میلې ته سږ کال هم د تیرو کلونو په څیر د ګڼو ولایتونو خلک ورټول شوي وو چې د نورو لوبو تر څنګ پکې د اسونو ځغلونه او ګلیپرانه لوځونې میله هم ځانګړې وه.
انډیوالان راغلي وو، پنځه لپاره شپږ لپاره انډیوالان یو موټر کې راغلي وو، نو ډېره ښه هوا ده، ډېر ښه پنجره کې، ډېر ښه سفر مو وکړ. ډوډۍ مو دې کال ته اشپزي کړې ده، ناست بس اوس زه ډوډۍ خورم. ولر ډیر د خوشحالۍ احساس کوو، د پراشوټ بیا جلا خوند کې د غلوړ ځای څخه کله یو نفر راس پشکې کې کله دوه نفر پشکې راتاسي، نو دا ډیر جالبه بازي ده. نو وسه موږ دلته هم نه ډیر ښه خوند کې.
او که سم طالبان ویلي چې سږ کال کابل کې د اتیا زر امنیتي کمرو په وجه اختر آرام تیر شو، خو جګړه ځپلي هلمند کې چې ګڼ خلک په اختریزو میلو نور ولایتونو ته تللي وو، پاتې خلکو یې د اختر خوشحالۍ د لوبو په نندارو لمانځلي. دغلته د سویلی ولایتونو په کچه سږ کال تر ټولو لوی د کرکټ ټورنمنټ جوړ شوی و چې د اختر ورځو کې د فاینل لوبو نندارې ته زرګونه خلک ورټول ول. دا لوبې چې کال کې دوه ځله د اختر په ورځو کې د هلمندي سوداګرو لخوا جوړیږي، دا وارې ټول ځایي خلک په نام نه مشهورې سنگین ولسوالۍ ته ورټول کړي وو، او د هلمند تر څنګ پکې د کندهار، فراه، نیمروز او د جنوبي پښتونخوا له بلوچستان ایالت نه لوبډلو ګډون کړو.
دلته راغلی هلمند ته هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ کې دلته شش لوبې کېږي، شش ځوانان راغلي، د لیر ځای ته راغلي، موږ هم د لیر ځای ته راغلي. دلته ښه سیالۍ در سره کېږي، ښه کرکټ کېږي، د لیر وایتو خلک راغلي دي.
خو په پنجشیر کې بیا د طالبانو امر بالمعروف ریاست ویلي له هغو سیلانیانو بېلوالو نه لډوګانې قیلونونه او د دوی په وینا د شریعت خلاف توکي ټول کړي چې د اختر ورځو کې پرې بوخت ول. او د ټولنیزو شبکو بله جالبه موضوع تېره اونۍ دا وه چې د طالبانو په واکمنۍ کې په لومړي وار کندهار کې د وطن په نوم یو فلم جوړ شوی چې لوبغاړي یې ټول نارینه دي. دا فلم د زرچینار پروډکشن لخوا جوړ شوی چې د کندهار دوه ممثلینو وروڼو سمیع الله چینار او عطا الله زر لخوا اداره کیږي. د فلم مرکزی لوبغاړي سمیع الله چینار او عطا الله زر دی چې د قانونو د مافیا پر ضد جنګیږي، خو داسې ښکاري چې د فلم کیسه تر ډېره هندي پشپا او کې جی اف فلمونو ته په پام جوړه شوې. سمیع الله چینار او عطا الله زر تر دې وړاندې طنزیه ویډیوګانې جوړولې چې د ټولنې په ناسمو واقعیتونو د تنقید ژبه لرله.
هنر د لارې نه موږ هر رقم ته خدمت کولی شو. زموږ اکثر په ټولنه کې اکثریت خلک بې سواد دي، یا د سواد کچه ډېره ټیټه ده، نو دغه عامه پوهاوی لپاره بهترین لاره چې ازمایښت شوې لاره ده هغه هم دا ده، د ډرامې، فلم او د سیریال یا د تیاتر دغه سټیجونه دي او د دې دغه ډرامې دي چې د دې لارې نه موږ خامه پوهاوی کولی شو.
بلخوا له افغانستان ډیر لري، په لندن کې هم د افغانستان یو شمیر سینمایي لوبغاړي د اختر په مناسبت سره راټول شوي وو او د خپلو نویو فلمونو لپاره مراسم ونیول. دغه مراسمو ته یو شمیر افغان فرنګیان او سیاسي فعالان هم د فلمي لوبغاړو د هڅونې لپاره ورغلي وو.
لکه ترکیه، ایران، خپل د فلم ستوري ته ډیر ارزښت ورکوي. باندې موږ پرېس وایو چې د خپل ستوري ته یو ډیر ښه ارزښت ورکوو. هغه ستوري چې دمګه کلتور، هنر، تاریخ ژوندۍ ساتي. هغه ستوري او تاریخ کې وایي هنر او طبیعت، هنر او ادب، د هنر د طبیعت آگاهانه تقلید ده.
او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې. د نړۍ په اوسني تاریخ کې تر ټولو جالبه پیښه بیا تیر اونۍ دا وه چې د هند د ګجرات ښار یو میلیونر سوداګر له خپلې میرمنې سره یو ځای خپله ټوله شتمني خیرات کړه او د درویشۍ ژوند یې غوره کړ. پویش بنداری نه یوازې خپل 2 میلیارډي سرمایه خیرات کړي بلکې لمرمنې سره یو ځای د دنیوي ژوند لټولو اسانتیا او مخړول او د رهبانيت ژوند ته مخه کړي. بویش بنداری چې د تعمیراتي کارونو لامل د هند د گجرات همت نگر کې مشهور پانګوالو د جین مت مذهب پیرو دی او په رهبانيت کې داسې اقدام کوونکو ته تاریخ دنیا وایي. تر دې وړاندې د نوموړي وړلور او زوی د رهبانيت ژوند ته تللي وو د خپل کورنۍ له ټولې سرمایې لاس اخیستی و چې اوس یې ترې پلارو مور هم متاثره شوي. دوی به روانه میاشت په رسمي ډول خپلو ټولو خپلوانو سره رابطه قطع کړي او هیڅ مادي شی به ورسره نه پرېښودل کیږي تر دې چې ټول عمر به یې یبلې پښې ګرځي او کچکول په غاړه به د خلکو لخوا شکرانه کې ورکول شوي او توکو باندې ژوند تېروي. او راځئ چې له هغې بختورې کورنۍ سره مو هم ملاقات وکړم چې تر قیامت ورته د کعبې شریفې د کلیګانو د سپارنې دعا او وعده ورکول شوي. شیبی کورنۍ چې په مکه مکرمه کې اوسي او د مشهور صحابي عثمان بن طلحه په لمسیانو کې راځي دا ځل د کوچني اختر په ورځ ترې د حرمین شریفین ادارې ځانګړي انځورونه اخیستي. په انځورونو کې شیخ صالح بن زین العابدین الشیبی او ورسره یې زوی عبدالرحمن الشیبی او المسیان د کعبې شریفې له کلیګانو سره لیدل کیږي. دغه کورنۍ له 1400 کالو ډیره موده وشوه چې د کعبې شریفې کلیګانې ورسپارل شوي. کله چې حضرت محمد صلی الله علیه وسلم مکه فتح کړه نو کلیګانې حضرت عثمان بن طلحه ته وسپارلې او ورته ویل دا کلیګانې به تر قیامت له تا او تانه وروسته ستا له کورنۍ او لمسیانو سره پاتې وي. خو په اختر کې له حرمینو نه بیا بد خبر دا و چې هلته یو ډیر سخي انسان چې له 40 کالو راهیسې د مدینې منورې د نبوي جومات میلمنو ته وړیا چای اوبه خرما او کافي ورکوله ومړ. د غجالب او پزله پوری انسان شیخ اسماعیل ابو السبا شپږ نوي کاله عمر درلوده او د ژوند تر اخره هر ورځ لک تر لګه د نبوي جماعت 300 نه تر 500 زیارت کوونکو ته په خپل لاس چای او کافي تیاروله. شیخ اسماعیل اصلا د سوریې او هلته په هما خار کې زیږیدل خو لزګونه کاله وړاندې سعودي ته راماجه شو او د عمر تر اخره د پیغمبر د ملمنو په کوربا او خادم باندې مشهور او د نن ومورزم پام دې ځای سره رانغاړو. هر جمعه له سید شنواری سره د افغانستان سیمه او نړۍ د مسایلو متفاوته شننه د ازادي رادیو په ومورز کې ماهر وي.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. د ازادي ملمه مونن یو لیکوال چېډونکو یو شون کړي هر موقع چې تر لاسه کړي ذکرې کړي او هر ځای چې تللې ځانې بوخ ساتلې او د دې لڅول سيزو رهي سکار کوي. نن سبا په لندن کې اوسي او د نړۍ په وستر کتابتون کې په قلمي نسخو کار کوي. معلوم لای ورڅخه وو غشتل چې د خپل ژوند په اړه راته ووي چې ریزې شیدلې او لوي شوی دی. د وویل
درنو اوریدونکو ته سلامونه او درناوی وړاندې کوم. امانوم شاسوار دی، تخلص می سنگروال دی، د لغمان ولایت د الینګار د ولسوالۍ اوسیدونکی يم او یو سیمه د چنیازی نومیږي او د نیازی په بر سر کې د دوه غرونو په منځ کې چې تقریبا د کلا حیثیت لري دا غرونه او هغه سیمه د سنگر د نوم په نوم یادیږي او زم دغه د سنگر په کلی کې زیږیدلی نو ځکه مې هم تخلص سنگروال دی او لمړنۍ زده کړې مې هم تقریبا په هماغه د سنگر په ابتدایي ښوونځي کې لوستې دي او د منځنۍ زده کړو دپاره او یا لیسه مې روښان لیسه لوستې چې په هغه وخت کې په ټول لغمان کې یوه لیسه چې همدا د روښان لیسې په نوم یادېده هغه مې لوستې. په دغه پنځم سیم کې ومه چې یوه ډېره ترخه او د یتیمي سخته څپېړه مې په مخ وخوړه، پلار مې له لاسه ورکړه. او بیا کله چې شپږم ټولګي نه خلاص شوم نو هغه وخت کې څاروان صاحب داسې دود و چې څوک به د شپږم سیم نه اول نمره خلاص شو نو هغه به حربي ښوونځي ته نیوه. زه حربي ښوونځي ته ونیولم او کله چې کور ته لاړم نو مور مې راته وویلې چې څنګه نن خوشحاله یې، ما ویل زه خو حربي ونیو او له خیره کابل ته ځم. نو مور مې راته وویلې چې موږ به په چا سپارې، ته خو ځې او اوس د کور سرپرستي د تا په غاړه ده. رښتیا دې خبر دې خبرې دې وزوره ولما او دغه وخت ما عمر شاوخوا 14 کاله به و نو بیا دې تمغه دې عربي خوانزینه تیر سومم دغه روخان لیسه او دې موږ دې کلی ترمنز داسې وګڼه چې ډیر وګدلاره وګد پرې ما هغه وخت مې به اسکل واخیست تقریبا 3 ساعته به دغه دې موږ کلی چې څنګه نو میګ دې ځان به روخان لیسه تطلم او په همدغه موده کې تقریبا بیا به چې 12 بجې شاوخوا لیسه نه رخصت سوم نو بیا به شاوخوا همدغه 3-3.5 ساعته بیا به کلی ته راتلم. یعنی شپږ کاله مې دغه روخان لیسه داسې ولوسته. کله چې نه خلاص سومه بیا هم ښه و یوه ډېر ښه پوهنځي ته شامل سومه.
تاسو ویل چې ډېر خوشحاله وئ چې عربي ښوونځي ته ومنلی شوئ. وروسته داسې یو تصور و چې اردو ته تګ و عربي ښوونځي یا پوهنتون ته تګ دا ډېر خلک پرې خوشحاله شاید نه ول ځکه چې جنگ و جګړې وې. ستاسو په هماغه وخت کې دا عربي ښوونځی کوم ویاړ و په هغه وخت کې؟ یعنی خلک ورته خوشحالېدل او ولې؟
هر څوک به چې په کورو کلي کې صاحب منصب و او هغې ښکلې ښایسته دریشي سره به چې څوک راغی هغه ته په ټولنه کې ډېر ځانګړی درناوی کېده. او بل دغه د عسکري نوفورم هم تقریبا داسې ډېر ښکلی ښایسته و او معاش هم ښه و ژوند هم ښه و. نو هغه وخت کې دا ډېر لوی افتخار و. بلې او دا د ظاهرشاه وخت دی. نو ظاهرشاه وختو کې خو جنگ نه و، حتی داود خان په وختو کې هم جنگ نه و. نو دا نو ځکه وایم چې دا دا د ما دپاره خوشحالۍ ځای و. خو چون په کور کې موږ سرپرست نه درلود، د کور مسیر زه وم. هغه وخت کې مې عمر همدغه 14-15 کالو و. ما نه لاندې واړه خویندې ورونه هغه واړه و. تقریبا موږ ټول کورنۍ 15 چې دوه ورونه و، درې خورګانې و، مور مې وه او پلار خو مې نو لکه مې چې عرض و هغه د حق لاره ونیوله. نو بلې هغه وخت دا یو ویاړ و.
تاسو بیا وویل چې وروسته بیا پوهنتون ته لاړې، کوم پوهنځي ته او څه مو ولوستل؟
زه د طب ته کامیاب شوم. خو طب هغه وخت کې تقریبا 8 کاله و، د ستار د دورې په شمول باندې. بیا هم هغه ستونزې چې رالغاړې وې د خپلې کورنۍ و مې نسو کولی. بیا معلم سوم نو دوه کاله شاوخوا مې معلمي وکړه. بیا یو مکتوب راغی چې هغه چا چې 15 نمرې پوره کړي هغه باید اری دارالمعلمین ته معرفي سي. بیا زه علي دارالمعلمین ته معرفي سوم، هغه نمرې مې په دغه چوکاټ کې جوړې وې. بیا مې علي دارالمعلمین ولوست، د تاریخ څانګه مې ولوسته. او د تاریخ د څانګې نه وروسته بیا معلم سوم. او چا به چې بیا هم تقریبا تر یو بریده نمرې وړې وې، نو بیا به هغه ته ته دا لوړو زده کړو ته ته بیا زه د ادبیاتو پوهنځي ته لاړم. د ادبیاتو پوهنځی مې ولوسته. د ادبیاتو د پوهنځي نه وروسته بیا په قدر کې پاتې سوم د استاد په صفت باندې. دا نو هغه وخت دی چې په ما د مخ هم په رادیو تلویزیون کې قلمي همکاري درلوده. دا پرله پسې داستانونه به مې لیکل. ډرامه هغه وخت کې تاسو به په یاد وي کنه، نو ډرامه او دا پرله پسې داستانونه او طلایي په نوم باندې یوه ډېره خپرونه وه، ښه خپرونه وه او تقریبا تاریخي بیکګراوند درلود. او بل هلته د رادیوي مجلې په نوم باندې د هغې سر مقاله مې لیکله. نو بیا هغه د وخت وزیر د هغه ته د لوړ مسلکي زده کړو وزارت ته ولیکل چې دی د موږ پخوانی همکار دی، دی باید موږ ته معرفي کړي. دغه وخت کې زه پوهیالی وم، نو لاړم بیرته رادیو تلویزیون ته لاړم. هلته مې کار شروع کړ. دغه وخت د پښتو ادبیاتو دپاره د ماسترۍ دوره جوړه سوې نه وه د داخلي خدمت، بلکې د تاریخ و جغرافیا شعبه جوړه وه. زه بیا لاړم خپل مسلک مې په لومړي سر کې چې د تاریخ څانګه وه، بیا لاړم ادبیاتو ته. پښتو ادبیاتو پوهنځی مې ولوست. دلته مې بیا خپله هغه څانګه بدله کړه، بیا د تاریخ څانګې ته لاړم. بیا مې ماستري په د تاریخ په څانګه کې واخیسته. هغې نه بیرته بیا رادیو تلویزیون ته لاړم. او رادیو تلویزیون کې تر هغه وخته ومه تر څو چې دا کورنۍ جګړې رامنځته شوې. بیا پېښور ته لاړم. په پېښور کې بیا مې پوهنتون جوړ کړ. ممکن تاسو د نامه سره آشنا وئ. دا اوس چې د خوست پوهنتون دی، دا ما جوړ کړی دی. هغه وخت دا پانتون دی احمد شاه ابدالي په نوم باندې ناصر باغ روډ په پیښور کې اوسې مدال ته مې جوړ ک بیا هغه د وخت حکومتونو د هغه زما د پیښور یا د پاکستان غورته ویل دغه نوم سره دی ډیر جوړ نه و که څه هم د احمد شاه ابدالي نوم یو دوه درې کاله دوام وکړ نه پیږم چې ولې دوی ته دا خبره وه بیا ما باندې فشار راوړ چې نوم یې بدل کړه بیا نو دا نوم د افغان پوهنتون سو اوس بیا یو مکتوب راغی دغه مکتوب کې لیکل شوي وو چې ته په څلورویشتو ساعتو کې د ایسای لخوا له پاکستانه ووځه بیا دغه مکتوبونه ما یو د امریکې سفارت ته ورکړه او یو مې د برتانیې سفارت ته ورکړه بیا د برتانیې سفارت هم منلم بیا راغلم دلته برتانیې ته بیا په برتانیې کې مې هم تقریبا او له خپلې کورنۍ سره راغلم تقریبا هیڅ یعنی یوازې کرامې $300 رسوا
له آزادی رادیو د آزادی میلما پروگرام اورې زموږ میلما لیکوال او څېړونکی شاهسوار سنگروال دی خاصب چې برېټانیا ته لاړې دلته د خپل فعالیتونو په اړه راته وایست دلته بیا په څه بوخت شوې
دلته مې بیا د افغان ادبي جرګې په نوم باندې یو خوځښت لاره ورکړه بیا مې دلته یو محلنې چپوله چې اوس هم چاپیږي خو ډېر په ځان وروسته د شملې په نوم باندې او لږې نه په دې خو نو بیا داسې یو کال دوه کال وروسته بیا بریټش لایبرري غړیتوب راته راک بیا د هغه ته نو تقریبا دغه 15 کاله په منظمه توګه د بریټش لایبرري کتابتون ته زما ورازم او بس د کتابونو پاڼې اړه او تر اوسه پورې څارونسه
بله په دې موده کې تاسو ډېر څه هم لیکلي دي او ډېر شان مو د تاریخ په برخه کې لیکلي دي په دې خاطر چې زده کړم په دې څنګه کې کړی ول لدې قبل له تاریخ سره علاقه لري
په سر کې خورشتي هم د تاریخ سره نه د مخه مل ادبیاتو سره مینه زیاته وزکه چې زه تقریبا په نام سم کې اومه چې شیر لیکلو ته مې مخه کړه او په افغانستان کې او د داسې او چهر لیکوال لمړی پهل شعر کړه نو زه لمړی شاعر ما او نو ادبیاتو سره مې مینا و نو بیا د ادبیاتو کیسه خو نو دغه څه و چې درته و مې کړه نو زکه خو اول مې د تاریخ څنګه ولستالي در مې مين کې بیا مې د پښتو ادبیاتو لستل او له هغه وروسته بیا د تاریخ څنګه تلاړم نو رښتیا دغه څه سو او کتابونه چې ما تقریبا په ادبیاتو کې او یا په تاریخ کې په دواړو کې چاپ کړي فرزان کوای مده تاریخ مراسم تاریخی چیرنه د پښتو ادبیاتو معاصره دوره د تاریخ په تله کې د افغانستان تاریخی جغرافي د تاریخی جغرافي څرنګواله د ډرامې تاریخ او فن د افغانستان قومونه د پښتو ادبیاتو تاریخ په بریټش کتابتون کې پښتو قلمي نسخه داستاني او هنري ادبیات وزیرستان له بلې د ارق ترمانی شعر ژبه او ادب افغانستان د معاصر تاریخ پرانا کې له احمد شاه ابدالي تر حمید کرزي خکولا پوهنه یواله په الماس لرغونی افغانستان دا نو هغه څېړنیز ادبي او تاریخي کتابونه دي چې لیکلي مې دي خو له دې نه پرته فرضاً په داستاني ادبیاتو یا هنري داستاني ادبیاتو کې لکه حسین کیګدی دوه بغدادي کوترې داسې پیغلی هم شته یو موټی خاوره د قربان مور د بی ادم ټولګی د کلی بابا د زرو غټ ډیری او مرکه سلطان او سید کودامن بلبل د غالي روپی دو جنہ کیګدی دو شم دو قبرونه دیوی تنی دو سرونه د خپل رخه نیغه او جګای دی تقدیر پانه پیغلتوب بیا په شیرونو کې شامله د نکریزو پانه د شبنم خیخه د سپینغر له پاسه څنګه مسافر دا لک ورک زرکا یا ولا په ګلابونه دا مې بیا شیرونو دی نو ټول لیکنې مې تر اوسه چې چاپ دی دادی نا چاپی هم تقریبا نشاله چې کفله کول به دي راتلو کې کې باغام چاپ خدای غا چاپ سی یاسر چې تاسو باندې عرض کړم
د په افغانستان کې چاپ شوی په پاکستان کې چاپ شوی او په برېټانیا کې
ډیره په بریټیش لایبرری ورته وی نه وبخي بریټیش لایبرری نه هغه د انورسټي بو کې جنسي په پیښور کې تاسو ممکن معلومه وي ډیره لوی کتابخانه ده ډیر بریدا هوغو چاپ کړی دی او په افغانستان کې تقریبا بیا د مستقبل کتاب پلورنځي په نوم باندې یو خبر هغه د یو کتاب توند او تریو بریدا هوغو چاپ کړی دی. دا ټول کتابونه نو یان په پیښور او کابل کې چاپ شوی دی.
درست تاسو ویل چې پاکستان درته یو مکتوب در واستو درته ویل چې فوراً دې دوی له هیواد ووځي په دلیل یې پوی نه شوی ولی
هلته یوازې زه نه وم. تقریبا موږ دوه استادان په دغه شکل باندې آلسو. یو الهام صاحب چې په امریکا کې مسو یو مکتوب د الهام صاحب نوم راغی یو ما په نوم باندې راغی. نو چې ما په دغه لامل موږ ونه ویلې چې ما ته جوړ کړو خدای شته دې پانتون دونه پرمختګ وکاو چې تقریبا په هغه وخت کې ما 3200 شاګردان محصلین الکان درلودل او تقریبا د 150 په شاوخوا کې جوني وي. یعنی دوه بیل بیل جینه مې ورته نیولې وو او دوه مشفقه یو مشفقانه جوړ کړی وو او ډېر لوی ستره کتابخانه وو. لبدا مرغ چالتہ دوه نور پانتون دری نور پانتونونه و چاغه پانتونونه لنی کمرغه وایم. یاله بدا مرغ چې سقوط سول او اکثر شاګردان موږ تر اغلن یو د حزب اسلامي پونوم و یو د جهاد یو د هغه د اتحاد اسلامي پونوم چې یو د پتیار صاحب بل د سیاب صاحب او بل مهات المؤمنین پونوم دی رباني د رباني صاحب. نو دا غدري پانتونونه خدای شته سقوط سول شاید د کی نه باوا خوار شه چې و. نو دا چې یو ستونزه راته پیدا شو او تر یو وخت زه تقریبا پټم وم او یو وار دوه وار په پانتون کې چاودنه موسوي. دا ډول ستونزه ویل بعد مرغه چې نور لامل ماته معلوم نه و خو دغه خبره ټول داسې کېدلې چې نو څنګه زه له کابل راغلم او بیا داسې یو پانتون مې جوړ کړ. دا پانتون تقریبا په هغه کې د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند ډېر غړي مې ونیول، نېشنل عوامي پارټۍ غړي او تقریبا د هغو مشرانو ما سره اړیکه پیدا کړه. تاګو راتګو دا خبرې نه دا پانتون ممکن که تاسو دوستانو نه چانه پښتنو کوی ډېر مشهور سو په هغه وخت کې. زه فکر کوم چې اوس په دغو ستونزو هم غاله راکړه خو وای چې خیر راپېخ کې شر راپېخ کې چې خیر مې پکې. نو خو هغه سي زراغلم دلته خو اولادونو مې درس ویلې زم راغلم په دغه د 25 کال ز پرزند بریټیش کتابتون ته زم راځم. دغه ما د پاره یو ډیره لوی پانګه و چې کا پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې خې وګټلې او په اوسم بوخت ما او دا کار مې دغه د اوسم روان دی. تاسو چې زنګ وو په همدغه وخت مزه په ایو لیکنې بوخت وو.
له ازادي رادیو د ازادي میلما پروګرام اورې زموږ میلما لیکوال او څېړونکي شخصوار سنگروال دی.
پانګه وا چې کا پیسې مې ونه ګټلې خو کیسې مې خې وګټلې او په اوسم بوخت ما او دا کار مې دغه د اوسم روان دی. تاسو چې زنګ وو په همدغه وخت مزه په ایو لیکنې بوخت وو.
استاد کدی وطن دی خاطرو پاړو وایست تاسو مخکې دی وی بد خاطرې یادونه وکړه دی خپل پلار دی وفات په شون کې خیو بد یو ځای وی کومه خ خاطره در په زړه کې ګراته وایست.
په دوه سترګو خې خاطرې خو بم درته وایم خو هغه تیر خاطرې طبیعت وربا رښتیا په پنځم ټولګي کې هم چې یتیمی تر خط سپېړمې په مخ خوړه او دغه څو ورځې د مخه د اختر په اول ورځ مې مورکۍ مړه سو او تقریبا دغه د مور غم نو هم ډېر زکه وزورولم چې خو مې ونلې د مسافر ایم له هواد لره ایم. نو زړه مې دی چې په راتلونکي نږدې کې لاړ سم او ما هغه د قبر هدیرې غونډۍ ته به ودرېږم او نورو خو څه په لاس نه راځي. دا مې د ژوند یو بله ترخه خاطره وه. بخښنه غواړم چې ته مې خدای دې وکړي چې غمجن کړی نه وي. ولې خوږې خاطرې خو نو طبعا هره دفه مې چې تاسو یقین وکوئ زه ما څلیرې سکاله په سند کې تیر کړي چې کله زه د دوستانو ته وایم چې پرنی تاو چې لږ چې تاسو لري سکال ته سمته وتلی او نه وتلی. او دغه د ما د ژوند ډېره ښه خاطره وه چې حتی دا وروستۍ زده کړې مې چې بشپړې کړې دغه وخت کې شاید د ما عمر به د اته د شپږ دېرسو اته دېرسو کلو په شاوخوا کې و، یعنی دا زده کړې مې پرله پسې نه وي. دغه د بېلابېلې ټولنیزې ستونزې وې چې رالغاړې وې، نو په د زده کړو یا بلان نچوړ بیم تاسو ته وړاندې کړ. دغه حالت هر دفعه چې له زده کړو خلاصوم او هغه برایلیک مې چې ترلاسه کړی، دغه رشته د ما د ژوند یوه ډېره خوږه خاطره وه. چې
سره د ما لپاره یو سوال و چې تاسې یو ری یو څه ولوستی دي، بیا مو یو کار پیل کړی دی، بیا مو څه موده وروسته بیا زده کړو ته مخه کړې ده، بیا مو بیرته کار پیل کړی دی. عموما خلک چې زده کړې تر یوه حده ورسوي او کار پیدا کړي، بیا زده کړې هېرې کړي، زده کړو ته شا واړوي، لیکن تاسو بیا هم ادامه ورکړی ده، دلیل یې څه و؟
دلیل فقط یو خبره خدا و چې یو څه ټولنیز ستونزې وي او یو څه اقتصادي ستونزې وي او بې وزلي او بې کسیم و، ځکه چې ما وویل چې ما داسې یو سرپرست نه درلود، حتی ما تر نه درلود، یوازې یو ماما مې درلود او هغه هم دا یو ماما مې و چې هغه هم خپلې ډېرې ستونزې درلودې. مور مې ځوانه وه چې کونډه سوه او دا واړه ماشومان ټول ما ته رالغاړي وو، د مور لوی یا د پلار لوی زوی م همدا زه ومه، یو خدا ستونزه وه. بل همدغه وخت کې مې فرضاً مثال معلمي مې چې وکړه دوه کاله، هغه یو څه زیرمه مې ترلاسه کړه چې ما کولی شو چې کورنۍ په هغه بسیا کړم. کاله علي دارو معلمینو لوسته، علي دارو معلمینو وروسته بیا تقریبا یو کال نیم کال زیاتو کم معلم و، بیا یو څه دونه مې ترلاسه کړل چې هغه کورنۍ دانه بې پته بې عزته نه شي. بیا مې ادبیاتو پوهنځی ولوست. د ادبیاتو پوهنځي نه وروسته ښه چانس دا و چې هم داخله خدمت په نوم باندې، نه پوهېږم چې هغه وخت تاسو چیرته تشریف درلوده، د داخله خدمت په نوم باندې هلته ځینې زده کړې را پیل شوې. یو ما د پاره نه وي چې دا ښېګڼې د هر چا د پاره وي. نو وروسته زه هم هغه وم، هم مې کار کوه او هم مې د ماستري دوره لوستله. دغه بیا یو ډیر غټ لاسرسی را ته راکړ چې په هغه وخت کې پښتو ماستری دوره نه وه جوړه، یوازې تاریخ دوره جوړه وه. نو ځکه موږ بیا خپله څانګه بدله کړه، بیا تاریخ ته لاړم، که څه هم له اول کې مې تاریخ څانګه وه. نو زه دواړو سره مې هم د ادبیاتو له پوهنځي سره مې مینه درلوده، یا د ادب سره مې درلوده مینه، او د ما تقریبا لومړی پیل هم په ادبیاتو او په شعر لیکنه کې و، او غوښنی لیکنې مې هم تقریبا تر ډېره برید ادبیاتو کې کړي. خو وروسته دا د ماستري دورې نه بیا تاریخ ته رښتیا چې ډېر متوجه شوم، او بیا مې نو دغو لیکنو ته هم لاسرسی پیدا کړ، او خصوصا د بریټش کتابتون ما ته بیخي یو 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 لکه یو بل ښوونځی، لکه یو بل پوهنتون، دلته عمره مواد ما پیدا کړ. تقریبا خصوصا څاروان صاحب یو سلو نه شپېته پښتو قلمي نسخې اوس موږ یوازې په بریټش کتابتون کې لرو، او دغسې فرزند زه په بېلابېلو پوهنتونونو کې دلته چې په لندن کې مې چې یو شمېر ځینې پوهنتونونو ته لاړم، فرزند کمبریج پوهنتون ته لاړم، هلته مې د پښتو دوه قلمي نسخې هلته پیدا کړې. همدغسې په ځینو نورو ځایو کې چې ما دغه پښتو قلمي نسخې پیدا کړې، راټولې مې کړې، فرزند په دې مې لیکنه پیل کړه، او یا فرزن ځینې ګالریګانې مې چې دلته ولیدلې، او یا دغه نندارتونونه. نو دغه د بعد ما د ژوند لپاره یو بل پړاو چې
دغو قلمي نسخو کې چې تاسو په بریټش لایبرري یا د بریتانیا په کتابتون کې لیدلې دي یا بل څه هم لیدلې دي، آیا داسې مهم آثار شته چې کاپي مثلا په افغانستان کې نه وي او چاپ نه وي؟
یاره ځینې خو همداسې دي بلې چې په افغانستان کې هم نسته، او زه فکر کوم په پېښور کې به ځکه نه وي، ځکه چې دغه کله چې ما د بریټش کتابتون هغه کلکسون ولیده، په دې کلکسون کې بیا ډېرې ښې خبرې سوي، یا خبرې سوي دي چې وایي دغه قلمي نسخه فرضاً مثال په توګه درته وایم چې ما په ارباب روډ کې، نه ورسک روډ کې، پورسک روډ کې ویزه خبر سوم چې ما چې څوګ یو قلمي نقصه لري زلاله ما غسړی ته ملي چې دا قلمي نقصه ما تراکا او زبر پی درکم وی غرا سره غرا ته ویل چې نه پر پی درکوم او نه اسه درکوم نو ما ورته دا خو نسی کده یا به بل راته لیکم دینه کافی او یا به راکه وی دې سړی دا سره ډیر سخت چلند وکاو وی زه مجبور شوم چې په دې باندې فشار راوړم او دا نو تبن داغه وخت چې برتانوی هند په بریتانیا کې یا نو تبن بریتانیا خو تاسو ته معلوم ده چې پاکستان نو دغه سیمه ټوله وه هغه وخت کې خو موږ وی اسکر هم درلودل هر څه هم درلودل دا نو این تقریبا د سلفورکیرو د چې دغه وخت کې گورنر و د دې نه مخکینۍ خبره ده وی دې مې تهدید کړ تهدید مې بلاخره دا قلمي نقصه مې واخیسته تي او تر شاشه کتل اخر مې زړه کې خوږ سو بیرته ورګرځیدم بیا 100 روپۍ مې ورکړې یعنی دغه سي قلمي نقصه هم ست چې شاید الته نه وی ولې دلته وی نو دغه قلمي نقصه یو سل نه شپې تو تر رسیدي ځینې تکراری دي او ځینې بیا داسې دي چې بل چیرته نسته خو ځینې تکراری چې هم دي هغه تقریبا چون د لومړي لاس مواد دي د ما د پاره د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر په درد وخوړ چې ما تقریبا نور کوم لاسوندونه یا ماخذونه او یا ریفرنسونه مې چې پاڼو مې چې واړولې تقریبا ډېر څه مې چې په دې قلمي نقصو کې یا لاسي نقصو کې پیدا کړل په نورو کې نه و نو
نکوی هغه آثار چې تر اوسه پورې معرفي شوي نه دي ممکن داسې قلمي نسخې وي چې تر اوسه پورې په افغانستان او یا په کوزه پښتونخوا کې خلک پی خبر نه دي که دا معرفي شي وخت ورته لري چې دا کار وکړي
کتاب مې لیکلی دی هغه د برېټانیا کتابتون کې پښتو قلمي نسخو پیژندنه داسې کتاب مې لیکلی دی څاروان صاحب بخنه غواړم دغه کتاب مې لیکلی چې دا اوس مې په واک کې دی هغه لري د 240 مخه کتاب دی 240 پاڼې کتاب دی د برېټانیا کتابتون کې د پښتو قلمي نسخو پیژندنه او د پښتو لاسي نسخو د کتلاک شرح دوام چاپ ال دا مې دوام ځل بیا چاپ کړی او کړه چاپ سو خلاص سو
وس تاسو وایئ چې لا هم کار کوي په بریټیش لایبرری کې تاسو دی یو رسمي کارمند په توګه کار کوي او کنه په خپل علاقه لري خپل غواړي چې لیکوالي وکړي او تحقیق وکړي
نه نه زه په خپل اول چې لاړم چې غوښتم چې زه باید بریټیش لایبرری غلیتوب ترلاسه کړم نو هغه ته مې چې مراجعه وکړه ریسپشن ته چې ورغلم هغه راته ویلي چې موږ په هغه حالت کې تا ته غلیتوب درکوو چې ته موږ ته لږ تر لږه څلور اثره راوړې او که ډېر څونه لري هغه هم کولی شي که نه څلورو نه کم اثر باید هغه هم تحقیقي او څېړنیز وي بیا زه لاړم څلور اثر نه چې تقریبا اووه اثره مې ورته ویوړل چې وی مې ویل هغه اثر چې ولیدل وی خیر ته داسې وکړو چې موږ یو پلاوی ټاکو چې دغه اثر څومره تحقیقي ارزښت لري ته به دوه ورځې وروسته راسې او که درې ورځې وروسته راسې چې موږ بیا تا ته خپله پرېکړه ووایو زه رښتیا هغه په ټاکلي وخت باندې نه پوهېږم چې څو ورځې وروسته ورغلم هغه څوک چې د دې کتابونو د کتنې پلاوی و د هغو مشر وغوښتم چې وغوښتم راته وویلې چې تا ټول اثر موږ ولیدل او دا د موږ دپاره مناسب اثر دي او تا ته موږ د درې کالو دپاره غړیتوب درکوو خو پس د درې کالو موږ ګورو چې تا رښتیا څومره تحقیق کې څومره دلچسپي لري رښتیا له درې کاله چې زه لاړم خو نه درې کالو کې مې تقریبا یو د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی چې زه بیا د ټکسلا موزیم ته لاړم بیا هند ته لاړم په هند کې مې تقریبا ځینې کتابتونونه موزیمونه او ځینې ګالریګانې او ځینې آرشیفونه هلته هند کې ولیدل او یا په ټکسلا کې مې چې ولیدل د افغانستان د تاریخي جغرافیې څرنګوالی دا کتاب مې چې دوی ته وړاندې کړ تیقین وکړو چې دوی بیخي لکه څوک چې پیریانو نیسي دغسې د دې کتاب مینوال شول نو بیا یې ماته دایمي غړیتوب راکړ
د خپل ژوند نه څومره راضی است په برتانیا کې
یعنی تریو بریده خود چه دقیقه یوی خبری تا خوشحاله ایم چه فرزن دلتا دقیقه دیلی کنی دی پا ما دی پارا دیر کتاب تونونه پا واکیز دی چه زپا بیلا بیلو برخو کلی کنه وکم دقیقه یوی خبره بل وطن دیر خوب دی او تیقینو که چه زی چه ویده که گمم دی خپل وطن آقا خاطره چه پا خپل وطن که می درلو دلی زکر زوانهی طول دوره می پا خپل وطن که تیره سوی دی ولکی توب اغه خوګه ترخه می پوتن کې لیدل ایران پاتې دي نو هغه خوګو خاطرو ته ورګرزم یعنی چې شپې وې د کېګمم د امغه خاطرو په هیله وې د کېګم او چې راوي کېګم هم امغه د خاطرو خوان می په ذهن او فکر کې وي نه هیریږي وطن را نه هیریږي ډیر می هم دغه کار زوري چې کاش کې وطن کې وای او د ژوند دا ورستی پړاونه می په وطن کې کړي وای خو یوازې دغه خبره ته بیا ټینګار